السلام علیکم. 9 بجې شوې. د دې ساعت خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوې ده، خو بیا هم څو مهم خبرونه. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مری چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورنډ کرښې پورې غاړې و، له دې امله چې پاکستاني عسکرو دره اوښتو اجازه نه ورکوله، ځان تر موټر لاندې کړی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنیو ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم منی چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او ګڼو طالب چارواکو دا خبره رد کړه. وی ویل پیخه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې پکې هغه په تورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په تورخم او سپین بولدک کې له ډیر وخت د افغانانو د ځورونې او ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلند راپورونه خپرېږي، خو لا یې د دې کار مخه نه ده نیول شوې. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو د سفیر عیسی سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختلل طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړی چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحده دی او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي چې که څه هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سک او پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایت پروسه وزن او همدا ډول د افغان محصلانو د ازموینو پروسه تیر او وړم کال په میاشتو وزنډیده. هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو 3000 محصلان د فول برایت بورسیو لارې د امریکا په دولتي او معتبر پوهنتونونو کې د ماسترۍ او ډاکټورا دوره تیروي. له 2003 تر 2023 کال 950 افغانانو هم د فول برایت لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب لمشانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټالټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبېږي، تر دې دمه 14 لوبو کې 30 وکټې اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریزو سیالیو مخکخ وکټ اخیستونکي هم دی. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړیو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولۍ ترلاسه کول ورسته پرون په خپل فیسبوک لیکلی په دې لاسته راوړنه ډیر خوشاله دی او له ټولو هغو چې ورسره همکار پاتې شوي مننه کوي. د افغانستان د باندې دا چې د هند په منیپور کې د پوځیانو په کم کې د یو کمر د نړیدو پیښه کې د مړو شویو شمیر 26 تنو ته رسیدلی دی. په مړو شویو کې 8 تنه پوځیان دي. هندي رسنۍ لیکي لا هم 8 تنه تر خاورو لاندې دي او د راوستلو هڅه یې کیږي، خو دا معلومه نه ده چې ګیرپاتې کسان به ژوندي وي او کنه. هندي رسنیو ته پوځي چارواکو ویلي تر خاورو لاندې کسانو کې هم ډیری پوځیان دي. د رسنیو په حواله له خاورو جوړ دا کمر د زیاتو بارانونو د اوریدو له امله راښویدلی و. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد مالیشو د برید ګواښونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد میشتي چې هغه تر هګر بولي په نخه کړي. عبداللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال وویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت د راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یو نوي جنجال د رامنځته کېدو خرغلاس. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې پروګرام ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونې ته جلا شوې ده، خو په پایل کې سورا پورونه واورې. د طالبانو لخوا د دنیا عالمانو مخبرو د لوی غونډې او پریکړلیک په اړه یو شمیر افغان سیاستوالو غبرګونونه ښودلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي له غونډې تمه و چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه پریکړه وکړي. هغه مسله چې سکرا وړاندیز یا پریکړه یې په اړه ونه شوه. د څه باندې 3.5 زرو دیني عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه پرون په 11 مادیزه پریکړلیک سره پای ته ورسیده. هغه چې غبرګون ورسره مل دی چې کومه لازمه ګټه نه درلوده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ به له افغانستانه ووزي. حکمتیار دا خبره وروسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو په اړه کره وړاندیز یا پریکړه ونه شوه.
سرګند او واضح جواب د اسلام پر رڼا کې جواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې مستډیره به د بریشي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا وي چې هغه کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي هغه به له افغانستانه وځي، نورې هېوادو ته به ځي. دا یوه مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دیني عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډیرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې، د مخالفت په نه کولو، د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو، لږکیو، د حقونو، تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی، رحمت الله نبیل، د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډیره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کیدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نږدې همکار او سیاستوال کریم خورم بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کې شته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د انعطاف د رامنځته کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان مړ شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. سفی الله ستانګزی په اړه راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي، روغتیایي خدمتونو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډیره اړتیا ده. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو، مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلی، خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کور یې ړنګ شوی، اسوشیتد پریس ته وویل چې له دوی سره مالی مرستې وشي.
چې دا کلر ته جوړه نه کړ، سامان غونډ په لوند ده، امیر شل لاکر پی سامان غول په خاور لوند ده.
په زلزلہ کې دی وی بلی زیانمنې کورنۍ یو غړی بی بی هوا وای
ټول سی رات مې کا بوج شو په غون سی رات مې هم کوم تا پاتا نه لاګ دلې مو په زړه بوج رو وای مو اس کا ور راس ما ځن ما ال کو ځن ما نال نال کدن اسو.
نړیوالو سازمانو او بنسټو ګواخ کړي چې ساري ناروغي هم په خپریدو دی او د ټپیانو ټپونه خای په بد واوري. طبی پولی ډاکټرانو یو سیمایز مشر محمد توفیق چې لیوی ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی، اسوشیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بیلابیل ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدواوښتو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن ویلي د کاناډا حکومت د ترګرۍ ضد قانون کې د بدلونو حلونو په لټه کې دي څو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو درامسته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لویو لارو د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلند خبره کوي.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی، هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول، نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېرې هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت وین حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلی دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی، په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکتوي اړیو چې زیات بار ولیکتو کله بار کو نو دا بز مو په ګټنه وي چې کله تیلو په لوړه دا د ترانسپورت لکه ختم ډیری
به ما نه مسافه به خاطر کې تل قیمت اسو ازنین خپل بالا مې.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو باروړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوز وایي د لیسیچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی او د روس پلوه بیلتون غوښتونکو هغه اداوې هم ردوي چې کواکې دا ښار یې محاصره کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې دوه برټانوي وګړو نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې دي.
اوکراینی چارواکو د روسیې له ملاتړ برخمن بیلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیورسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی، خو د ده په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زيلنسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس خپل خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته پورستي وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه.